یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه زهله یاسادی ما تاسو ته په یو استودیو کې هر کله وایم نن د اکتوبر 8 نیټه د شل کله مخ کې په همدې ورځ د امریکا د پوخنی ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پال کړل او شل کله وروسته بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي په دې اړه په راپور سربیره مو له یو شمېر اوریدونکو څخه د همدې ورځ د خاطرو پاړه پوښتلې دي
کاملاً مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې دا شیان وکړله تر دې وروسته بیا
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د نویو پاسپورتونو ویش فایل کړی دی خو پاسپورت غوښتونکي زیات او امکانات کم دي له غزنی پرې راپور لرو نور راپورونه هم لرو د خبرونې په دوهم نیمای کې د مخکښ ښځو پروګرام اوریدل شي خو په پال کې خبرونه صفی الله ستانکزی دراوروي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار لنن نه د افغانستان ځینو ولایتونو ته د بېځایه شو خلکو د بیرته انتقال پروسه پیلوي او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي یوې زلزلې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي پوره خبرونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي مریلین مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ و او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنېدون په بکنې سره د اغیزمنېدونکو د شمیر د لا زیاتېدو تمه کوي مګراوتی زیاته کړې د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه وویل په دې برخه کې د دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي سرلنن د افغانستان له پلازمینې کابله د هغو خلکو د انتقال لپاره کار پیلوي چې په وروستیو جنګ جګړو کې له خپلو اصلي ولایتونو بې ځایه شوي دي د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تمه ده چې د اکتوبر تر 13 شپږ سوه اویا کورنۍ بیرته د کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو ته انتقال شي. د راپورونو په اساس یو ان ایچ سی آر تر دې مخکې هم 3,80,000 افغان بې ځایه شوي کورنۍ په بکنې سره افغانان بیرته خپلو اصلي سیمو ته استولي او له هغوی سره خوراکي او غیر خوراکي اړینې مرستې کړې دي. یو ان ایچ سی آر وایي چې د ژمي له رارسېدو مخکې غواړي د هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي چې اړمنې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د راپورونو له مخې د جنگ جګړو له امله 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې 1,00,000 یوازې د سږ کال دي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.5 ثبت شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 30 کیلومترۍ کې هرنای غرنۍ سیمه ډیره اغیزمنه کړې د هرنای ولسوالۍ یو مسؤل نور محمد ناصر د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې سوونه کسان زخمیان هم دي
برانه سکمه زلزله رااله دا د شپې په 3 بجې و تقریبا توونو زخمی دي انو ظاهر خبر ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي انو ډیر زخمیانو غو پاستر دلې سوې دي څوک دلې کم زخمیان دي هغه فارغ شوی دي کورو ته اکثره زخمیان کوټ سره پر
سیمه ایزو چارواکو ویلی سیمه تایم رستندوی دلی رسیدلی او حد سکوی زیانمن کسان نو تایم رستی ورسوی. دی جرمنی دی پی خبری آژانس دی سیمه پی اوکان که دلک ترلگه چلو رو کان کندون کو دی مرکیدو خبر هم ورکره. پا پاکستان که ورسته ورانون که زلزله پا دودرو پندلسم کال که شوی وچه لامل شوخوات چلو رسو کسان مرشوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسیدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شی جن پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي هم وویل تروسه د دغې سرمشریزي جزئیات ندی بشپړ شوی. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ دغه مجازي غونډې خبره وروسته له هغه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جګپوړي ډیپلومات یانګ یی چی سره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندې کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. دا مهم خبرونه.
تاسو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي یوازې سږ کال د جګړو له امله 500,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې دفتر چارواکو په کابل کې وي خبري غونډې ته وویل له دې کورنیو سره د مرستې په هدف نن پنجشنبه شاوخوا 650 کورنۍ بیرته خپلو ولایتونو ته استول شوې دي. د دوی په وینا دغه لړۍ به د روانې میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات زموږ له همکار اورو چې د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی.
افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي په دغه هېواد کې وروستیو جګړو شاوخوا 500,000 کورنۍ بې ځایه کړې دي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر دفتر چارواکو نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې جګړې کمیشن په لاهم بې ځایه شوې کورنۍ سخت حالت کې ژوند کوي. دغه دفتر د چارواکو وینا له شاوخوا 500,000 بې ځایه شوې کورنۍ له ډلې نن پنجشنبه 650 کورنۍ له کابله د یو این ایچ سی آر دفتر په نسخه خپلو ولایتونو ته استولې کېږي. د دوی د معلوماتو له مخې دغه کورنۍ کې د کندز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو کې بې ځایه شوې شامل دي. په افغانستان کې د کډوالۍ عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې هغه کورنۍ چې خپل اصلي مینو ته استول کېږي د لارې کرایا د لومړنیو خوراکي توکو دستو نغدي او نغدي پیسې ورکول کېږي. یو این ایچ سی آر په داسې حال کې دا اقدام کوي چې لا هم په کابل کې د زیاتو ولایتونو بې ځایه شوې کورنۍ پرتې دي. د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ دغه کورنۍ دغه کورنۍ لا هم په پټ لس اقتصاد کوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې یوازې دغه دفتر له شاوخوا 300,000 کورنیو سره تر دا مهاله مرستې کړې دي.
تاسو زموږ د امکار ریپورت ته غوږوئ. نن د اکتوبر 8 د 40 کاله مخکې په همدې ورځ د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل، خو 40 کاله وروسته اوس طالبان بیرته پر افغانستان واکمن دي. ومغختل په همدې تړاو د ځینو اوریدونکو خاطري او نظرونه واورو چې دوی د دغه ورځې په اړه څومره پوهیږي او له دغه ورځې څه خاطري لري.
نومیت اولادی تخلص افغان کوم، د هلمن ولایت ناوی ولسوالی اصلی اوسیدون کم پیلی په کاریز کې اوسیږم. تقریبا عمر می د 22 کالو پر شاو خوا دی. هو دا پر افغانستان باندې چې د امریکا هیواد او ناتو هیوادونو یا د ناتو غړو هیوادونو پر افغانستان باندې په 2001 کې برید وکړي چې نن یې 40 کاله پوره سوله. موږ ته مهمه خبره ده، کاملا مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې داسن وکړله. تر دې وروسته بیا موږ ته دا سوال اوس هم پیدا دی، نن به هم پیدا یي، سبا به هم پیدا یي، راتلونکي نسلونو ته به هم د تاریخ پر پاڼو لیکلی چې د بوش د وخت څخه بیا تر اوسه پورې چې جو بایدن د امریکا
ولسمشر دی هر ولسمشر په خپل نوبت په وخت او زمان باندې دا ویلی چې مشته د افغانانو جوړونه مهمه نه و موږ د خپل ادب لپاره راغلی وو آیا د دې ادب ودی ته دونه مهم چې دلته په افغانستان کې په زرهاو افغانان شهیدان کل په زرهاو افغانان یې معیوب کړل زخمیان یې کړل په زرهاو افغانان یې مهاجر کړل او دی بیرته همدغه شان ووتل دا بالکل موږ ته مهمه ده نن هم راته مهمه ده سبا هم راته مهمه ده کال بعد به مهم وي او د تاریخ په اوږدو کې به نور نسلونو ته مهم وي لکه څنګه چې انګریزان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل لکه څنګه چې روسان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل لکه څنګه چې اوس امریکایان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل
سلامونه او نیکی لی مومنی نوم محمد قسم سولمل دی در روزگان ولایت مرکز ترینکوت و سیدون کیم تقریبا دیرش کالو تقریبا شل کال پرس بوده چی افغانستان بانجی خارجان و حمله وکرلو ولی دا موضوع چی چونش تقریبا شل کال کیج اغلا است در اولینش پا افغانستان کی افغانانو قربانی ورکړل او دلته کار وکړي او بیا خارجان لاړ بیرته هغه نظام رالی د طالبانو نظام رالی خارجان خپل په مخ ولاړه افغانستان بې سرپرسته بې سرنوشته پاتې سولو دلته ټول خلک د ویرې او نورو تعجداتو له امله څخه بیخي دا د دوی شل کلنه دوره چې دی په افغانستان کې دا شل کاله تیر کړل زما په فکر زه خو بیخي زما د دوی دا دوره په یاد هم نه ده ځکه موږ نورې ستونزې لرو چې هغه خپل د ځان د خپل اولادو د خپل آینده ژوند لپاره موږ څنګه وکولای سو خپل آینده ژوند د سرنوشت په اړه باندې نه مو سرنوشت معلوم دی نه مو نور داسې حتی دې موضوع ته مو بیخي فکر هم نه خپل نورې ستونزې لرو
دوستانو سلام وخت مو بخیر حبیب الله خیبریم د کابل خروسیدونکو او شپږشت کال عمر لرم شل کال وړاندې د طالبانو د نظام خبره او د هغوی د سقوط مسأله زه هغه وخت ډیر کوشنی یم زمانه یادی کیچی څه ډول دوی له منځه یوړل شول څنګه له پښو غورځول شول او د وګړو افغانانو حالت څنګه و خو څه چې مل وستلې دي دغه دواړه پیښې یا دواړه نظامونه له یو بل بتر له یو بل څخه دردونکي او له یو بل څخه بدې او ترخې خبرې قصې او پیښې له ځانه سره لري
تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله وړې د اکتوبر د 2 نیټې پاړه مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل وسمزو څو اقتصادي خبرونو ته
د افغان معیار د چرګانو دانې تولید او چرګانو روزنې فارم په روزنی ډول 2,00,000 هګۍ تولید او بازار ته وړاندې کوي د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد فارم د 2,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت د صندوق په مالی ملاتړ د کابل د ګلباغ په سیمه کې جوړ شوی دی چې یو سلو شل کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده په خبر کې راغلی یاد فارم په ورځني ډول د 3,00,000 چرګانو د ساتنې او پالنې وړتیاوې لري د وزارت د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې د چرګانو د هګۍ له پلوه په ځان بسیا نه دی او تر ډېره د اړتیا وړ هګۍ د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راوارېدېږي دمګړۍ د افغانستان په بازارونو کې د فارمي چرګانو د یوې هګۍ بیا اته افغانۍ او د کورنیو چرګانو د یوې هګۍ بیا بیا تر 300 افغانۍ پورې رسیږي د ننګرهار د کرنې او بولګول او مالداري ریاست سرپرست وای روان کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د جلغوزیو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی مولوی عبدالستار محمد نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت په حصارک شیرزاد خوګیانیو پچیر اګام هسکې مینې کوټ او اچین کې شاوخوا اوه سوه څلور اتیا ټنه د جلغوزیو حاصلات ترلاسه سوي. خو نوموړي ونویل چې تیر کال له دغو ولسوالیو څخه په څومره کچه د جلغوزیو حاصلات راټول سوي وو، او ده هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر نوي افغانۍ پنځوس پوله، یوه یورو یو سلو درې افغانۍ اویا پوله، یو پاونډ یو سلو یوویشت افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر هندي روپۍ یو زرو اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغانۍ.
پس اقتصادي خبرونو ته غوږوئ. د پنځه اشاریه اووه ریختر درجې په کچه زلزلې د پاکستان جنوبي سیمې نن سهار وختي ولړزولې. دا زلزله هغه مهال وشوه چې اکثر خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه شل تنه وژلي او تر درې سوه ډېرې ټپیان کړي دي. د دې خبر جزئیات زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
ژغورونکي وایي ډېر تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیځ ته په یو سل او دوه کیلومتره کې وو او ژوروالی یې شل کیلومتره ته رسېږي. د دې زلزلې له امله تر سلو ډېر خام کورونه نړېدلي دي. په تلویزیوني راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دي او بامونه سوري شوي دي. د بلوچستان په هرنایي ښار کې د ښار مرستیال کمیشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا د شپې په درې بجې وه تقریبا ز خپل خو په کوټه کې وم، خو وارال د کوټه کې محسوس اسو په شاوخوا علاقو کې محسوس اسوږي خو مرکز یې نه یو، نو په نړۍ کې څه زیات و نو دته څه زیات نقصان کړی تقریبا درې بجې ویل شپې.
په خپل رسنیو کې داسې تصویرونه خبره شوې دي چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک بیا له ویرې لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو پلټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنه د موبایلونو څراغونو ته وکړه. دا سلسله د شپې د وی بجې خوا ته وشوه. رویټرز اژانس سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټې مرکزي روغتونونو ته ولېشتي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پرېس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لږ تر لږه نه تنه کوټې ته د درملنې لپاره انتقال کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1950 کال زلزله مشهوره ده چې د 2.1 ریختر درجې دې زلزلې د 1.5 تر منځ کسان وژلي وو او د ښار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2015 کال کې د 2.6 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 95 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
تاسې په پاکستان کې د سخت زلزلې په اړه اوریدل. د پاکستان په بلوچستان کې دې زلزلې نږدې شل تنه وژلي او تر 300 یې ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1980 او 15090 موندل شي.
تحصیل ازادي راډیو پیو سټوډیو اوري. لومړی راپور دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د پاسپورت یا سات د پاسپورتونو د ورکړې بهیر بیرته پال کړی دی. د پاسپورت متقاضیان د دې بهیر د پال د هرکلي ترڅنګ ځینې غوښتنې هم لري. دوی وایي دغه بهیر باید چټک او لومړی حق کسانو ته لومړیتوب ورکول شي چې ناروغان یا هم پاسپورتونو ته ډېره جدي اړتیا لري. نورحال په راپور کې
د درملنې لپاره سفر که د تیښتې لپاره هڅه، خو نن سبا په افغانستان کې د پاسپورت نه درلودل د خلکو لپاره لویه ننګونه ده. د کابل ښار یوه اوسیدونکې سروش تاج وایي د کورنۍ یو غړی ناروغه دی چې بهر ته د درملنې لپاره وړو ته یې پاسپورت ته اړتیا ده.
موږ دلته راغلي یو. دوی وایي چې تاسو به د قوس میاشتې تر شپاړسمې پورې منتظر پاتې شئ او له هغه وروسته به فورم ډکوئ او خپل نوبت ته به په تمه کیږئ. اوس دا دومره ډیر وخت موږ په تمه شو. زه نه پوهیږم زموږ د ناروغ وضعیت به څنګه کیږي. امارات باید دا ستونزه حل کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یما وایي دی هم د پاسپورت اخیستو ته شیبې شمیري. یما لال وړاندې خپل د بانک تعرفه تحویل کړې خو وایي پرون د پاسپورت ریاست څخه خالي لاس راستون سه. دی هم وایي ناروغ لري او د درملنې لپاره یې بهر ته بیایي.
ما پیسې تحویل کړې دي خو تر اوسه مې پاسپورت نه دی اخیستی، خو زه هڅه کوم راغلی یم تر څو د نوبت په اساس پاسپورت راکول شي او دې تر څنګ د پاسپورت اخیستو سره زه وکولی شم چې کوم د مریضي ستونزې لرم هغه بل هېواد ته مریض بوزم تر څو وکولی شم خپل د مریض تداوی وکړم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی بصیر وایي دای کوم ناروغ نه لري خو هڅه کوي له افغانستان ووزي. بصیر په دې باور دی چې افغانستان نور د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د اوسېدو ځای نه دی. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست تیره ورځ د پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل کړ. دغه ریاست وایي د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل به د هغو خلکو لپاره چې پاسپورت ته جدي اړتیا لري اسانتیا رامنځته کړي. اوس مهال 1,000 ټوکه پاسپورتونه د دغه ریاست په ډیټابیس کې ثبت شوي کوم چې ویش ته چمتو دي. د پاسپورت ریاست وایي د یاد شمیر پاسپورتونو تر پروسیسه پورې به د آنلاین پاسپورت رجسټریشن بهیر د یوې نیمې میاشتې لپاره وځنډول سي. دوی ټینګار کوي چې دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 ټوکه چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کیږي چې هر ورځ یې تر 6,000 پورې اړمنو هیوادوالو ته وویشي. د پاسپورت ریاست مشر عالمګل حقانی ازادي راډیو ته وویل لومړی به هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړل سي چې بانکي چارې خلاصې کړې دي.
اول هغه پاسپورتونه خلاصو چې هغه پیسې تویل شوي دي په بانک کې، نو هغه تقریبا 15,000 پاسپورتونه لرو. پرون چې موږ کار کړی دی، پرون د 3 بجو نه وروسته موږ 3,200 پاسپورتونه جوړ کړي دي، دې لپاره تیار کړي دي چې موږ یې پستخانې ته ولېږو. هیڅوک د تشویش نه کوي. اوس میاشتو پورې موږ هیڅ ضرورت نه لرو نورو پاسپورتونو چاپ کولو ته.
بلخوا د دې ریاست چارواکي وایي چې پاسپورتونه به په خپل پخوانۍ بڼه د افغانستان اسلامي جمهوري په عنوان وویشل سي. د پاسپورت ریاست مشر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا هم د پاسپورتونو د جوړولو لپاره مشورې روانې دي، خو تر اوسه د دې ډلې د رهبرۍ په کاچا کومه پرېکړه نه ده سوې. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې له جمهوریت امارات ته د پاسپورتونو د مشخصاتو د اړولو په اړه کومه اراده نشته. د پاسپورت ریاست سرپرست وایي دوی د خپلو نارینه او ښځینه کارکوونکو نه غوښتنه کړې چې بیرته د خپلو دندو ته ستانه سي. په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ د اسد میاشتې په 4 نیټه کله چې طالبان کابل ته ننوتل بنده سوې وه. د طالبانو په مشرۍ حکومت سرپرستی کابینې تېره ورځ خپل د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر هم بیرته پیل کړي.
د کندهار سیمیزو چارواکو د تیرو 2 ورځو راهیسې د کندهار سپین بولدک چمن لا د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي دغه دروازې د تړل کېدو دوام و دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادرات په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادرات کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم دي سیده او ترانزیت مالونه هم دي، په هغه کې بیا وچه میوه ده. زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو دا ارزو ده او هیله لري چې په هر څونه ژر چې دغه لار خلاصه کړي.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیه مشر جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغ لرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیره ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوې ده دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار دا یوازې د انارو دپاره ده، نه د تړل شوې. خو زموږ دپاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان دی، ځکه چې میوه تازه ده خرابېږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، آخواته کیلې هم ولاړ دي، پټاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپله پرون ټول کارګر چې وه چې تقریبا 15,000 نفر انسانان زموږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي، کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او که دروازه هم داسې بنده وي دغه بیې به نورې هم لوړې سي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډیرو سره یې ناروغان دي بند پاتې دي.
من نوم عبدالله دی، پر لس لیټر باندې د پرون راهیسې 30 افغانۍ ګرانه شوې ده، 6 لیټر 50 افغانۍ ګرانه شوې ده، اوړه تقریبا 50 روپۍ ګران شوي دي. اوړه مریضان هم د غاړي دي، ناجوړه مو هم د غاړي دي، شی مو هم د غاړي، دوستان څوک هلته څوک دلته، چا لور هلته ده، چا مور هلته ده، دا غټ مشکل دی ورور، چا یې کور هلته وي، بل کور یې دلته وي.
احمد ما دروازه आवाज اسوله غړی او مثال وړه د خمه خاص د ما आवाज اسوله شل افغانی جه شغانی په غوال اورز پوتل سره دا چې دوامدار سينو د خبره پر شي باندې تاثیر کوي.
مانو ما اطلاع دي زوان چې دغه دروازه دی علاج پر موږ باندې ډیره گرانی ده، ډیره شیان نشي دي چې دغه دروازه دی موږ تر علاج دغه انار او دغه شیان موږ د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه دی خمه خاموش تر علاج کړه بند سي پر موږ باندې ډیره تنگ ساتي.
د کندهار ولایتي ادارې په ویلامی کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په ویلامی کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبری ساعت. په کندهار کې سپین بولدک دروازې تړلو په اړه تاسو راپور ته غوښتي. تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې ماسکو ته تللی دی وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او ماسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړه کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نظر لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
ښاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې د خبرې غونډې کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډیر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاري او سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ.
Мы приветствовали
ریشینی
سامیت شوس دوشنبه دوویل موشت شانگهای د همکاری او د سازمان د غونډې چې په پلازمینه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکي په توګه د شانگهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخمن وي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغېزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانگهای سازمان وروستۍ سرمشریزه د سپتمبر په 14 او 15 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یوه توده مسله وه.
د خبرونې نیمایي ته رسېدلې یو له صفی الله ستنګزي لن خبرونه اورو.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ماری ایلن مګراوتی خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو این ایچ سی آر نن له کابله سلګونه کورنۍ بیرته خپلو اصلي ولایتونو ته وړي. د راپورونو له مخې تمه ده په راتلونکو درې ورځو کې 610 کورنۍ د یو این ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږدول شي. بریښنا شرکت د خپلو پوروړو جایدادونه پلوري. دا خبره د یاد شرکت عملیاتي چارو مسؤول صفی الله احمد زی رسنیو ته کړې. هغه ویلي بریښنا شرکت د منځنۍ آسیا له هیوادونو د وارداتي بریښنا له درکه نږدې 2.5 میلیونه ډالر پوروړی دی، نو ځکه یې پرېکړه کړې چې د خپلو لویو پوروړو جایدادونه چې اندازه یې 500 میلیونه افغانیو ته رسیږي وپلوري. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې د قدرت یې د ریکتر په کچه 15.8 شوی، لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. او د امریکا متحدو ایالتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسېدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي.
تاسی خبرونه ته غوږ وی وسم د مخکخه خوځو پروګرام لرو چی دا پروګرام دوشن بخپور شوه چی وسه تکرار اوري.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې خبرونې لومړی میلمانه مو خبریاله او مدني فعاله مزلفه کاکړ ده. مزلفه جانې ډېره مننه چې وخت مو وایستی.
مننه تاسو ته هم زم خپل کلمه تاسو ته تخنیکی همکار سم او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مزلفه جانې تاسو یو خبریاله یاست، په دې برخه کې تاسو څومره موده کار کړی دی او د خبریالۍ تجربه مو کز موږ سره شریک کړی؟
البته ولې نه مخکې لدی چې ځکه رسانو کې خپل کار شروع کړم، زه مدني فعاله وم د ښځو د بشري حقوقونو د پاره، د ښځو د غږ د اوچتوالي د پاره مې کارونه کړي وو، د ښځو د مشکلاتو حلولو د پاره. او دغه وروسته تقریبا 1.5 کال کېږي چې زه په رسانو کې هم او په رسانو کې مې کار کړی دی.
تاسو مدني فعالیت هم کړی دی مزلفه جانې، په دې برخه کې کوم کارونه کړی دی؟
مدني فعالیت کې موږ اکثریت چې ته هم د کندهار ولایت څخه یم، د خپل ولایت شوزو مشکلات مو تر چارواکو پورې رسولې دي او د دې ترڅنګ د غوې د فارم مو د کار زمينه مساعده کړې ده. بیا بخصوص په کابل کې هغه انجونی او هغه مېرمنې چې د مشکلات سره مخ کې ودي نسې کولای چې خپل आवाज اوچت کړي، ودي نسې کولای چې خپل څنګه مشکلات تر چارواکو پورې ورسي، د غوې د فارم په مختلفو برنامو باندې کار کړی دي او په مختلفو ځایونو کې موږ د دې د آواز او چتوال د لپاره مشکه همکاري کړی ده.
مزلفه جانې، که تاسو زموږ سره د خپل کار یو تجربه کومه کې سره سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر د یو ښځې ژوند ته تغیر ورکړ، دغه سی کومه تجربه که تاسو موږ ته وایست؟
لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په جریان کې چې په افغانستان کې په خصوص په افغاني جامعه کې په خصوص هغه کسان چې په پښتنو کورنۍ کې ژوند کوي د هغوی لپاره ډېر ستونزمنه ده چې هغوی راسي رسانۍ ته یا هم مدني فعالیتونه شروع کړي. نو په اوایلو کې د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، ډېرو ستونزو مشکلات مو وزغملی تر څو وکولی سو دې طریق څخه خپل هېوادوالو ته خدمت وکړو. د مشکلاتو سره سره زما ته یو فزکور تجربه چې دا و چې ما وکولی سوی بالاخره د ډېر سختي وروسته هغه کامیابي ته ورسېږم او هغه څه چې ما غوښتل واوسم هغه ځای ته ورسېږم. موږ لکه څنګه چې په جریان کې تاسو هم په رسانو کې موږ سره مختلف میلمانه وو، مختلف اشخاص سره موږ مخ کېدلو، بخصوص هغه شیزې چې موږ لیدلې چې یعنی په ولایاتو کې دوند مشکلات به و چې یعنی بیانول د کاره ته الفاظ نشته چې موږ بیان کو، لیکن بیا هم هغه چې مبارزه کړې و چې یو ځای ځانده سو یو بل هغه اشخاص موږ درلودل، ډېر استعدادونه موږ درلودل، ډېر داس میرمنې او انجونې او ښځې موږ درلودل چې هغه ډېر با استعداد و، لیکن هغه ټول خپل استعدادونه پټ ساتلي و او دا تر ټولو دردونکی او مشکل. خو بیا هم موږ امیدوار ډېر و ځکه چې میرمنې او انجونې ډېر راغلي وې او هغه پوسی و چې نور باید د خپل حق حقوق څخه دفاع وکړي، نور کولای شي چې هغه خپل دورونو تر څنګ هر هغه برخه کې چې د مینه لري کار وکړي. خو بدبختانه په دې اواخیر کې لسنه چې په جنیان کې د نظام د سکوت وروسته ډېر دا هیلې کمرنګه شوي دي.
ستاسې کارونه درېدلې دي که تاسو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوئ؟
بدبختانه زم د اشخاص جملې څخه هم چې کارونه درېدلې دي، موږ د بیر په خاطر نه، موږ چې کلنګ د نظام هم سکوت سو دا وروسته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکړو، لیکن موږ ته اجازه را نه کړه ولسپله ول ستپلن ساته پاره اجازه نه تاغه امکان چې موږ د سړیانو موږ سره کار کوي هغه اجازه ورکړه ولسپله، لیکن موږ ته اجازه را نه کړه ولسپله موږ ته ډېر کړي نه سو کله خپل فعالیتونه تر سره کړو. نو بدبختانه اوس موږ فعالیتونه هم درې دلیلې
تاسو ته څه ډول وویل سول چې نور کار نسی کولای، طالبانو په خپل درته وویل دفترونه بم پانسول؟
موږ په ګروپ کې اعلان وسو چې هغه اول هفته کې چې نظام څه کوته په شام به چې تاسو کولای شئ دفتر ته راځي، کله چې موږ دفتر ته ولاړو په دروازې کې موږ سړیان همکاران چې و د هغوی کارتونه ولیدله هغه ته اجازه ورکول سول دننه، لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړه چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوي موږ غواړو چې بیرته خپل فعالیتونه تر سره کړو، مشته ویل چې اوس حالات هم نه دي تاسو منتظره اوسئ، موږ تاسو ته اوال درکو یو هفته نور منتظره اوسئ، موږ یو هفته نور هم منتظره سول یو هفته وروسته چې بیا موږ لاړو بیا مې اجازه را نه کول سول ول نور تاسو ته پاره دا ځای نه دي، تاسو دفتر هم شاید په ډېر احتمال سره بند شي او تاسو نور نه کولای د تر اوسه خپل فعالیتونه تر سره کړئ، بلکې چیرې مثلا خپل ځان غوړل غواړي یا مثلا که غواړي چې تاسو څه کار ونه لري نو به تر هم دا دي چې خپل کور تیاونه سکالز پال سنټر سره کړی دا غوښته موږ بیا هم تقاضا وکړه، لیکن کوم نتیجه مو تر لاسه نه کړل ځکه چې بدبختانه موږ دفتر عمومي وټړل سو.
زه فکر کوم چې موږ سره ځینی اوریدونکو دی پر لیکه باندې دوی برا واخلو. لمړی بلې، سلام علیکم، ازادي رادیو ده.
د موږ خلونو سلامونه ومنه ملالای بشیر خور درنې ملمنې تم سلام کړم ټول هیوادوالو ته فضل هدي ورداګم. اول خو دا ویم چې دا غزای د افتخار دی چې داسې موږ قربان لیدو په تیمه کې چې دا فعالیت کو، نو ته باور وکړه چې پر بخش کې موږ ذره د تلیرو چې د موږ قربان خدمت وکړو په شپخانه کې وي کډ انجنیري په بخش کې وي کډ خبريالې په بخش کې وي ځکه ضرورت پدې وي چې د تډیر ضرورت وي. نو پښتنه د مو په دې داول دا د کوکار سبنه چې داغه د والوار په دوه باندې ځکه یو څوک د سعودي وی دموکرات سیمه کې څالور لکه افغانۍ والوار دی د دوه خجو دا یو خبره ته وړي او څالور 100000 روپۍ دي، یعنی دا د ستډيري د لاس یو چا د پوره چې هغه د پوره د پټ شو ای په ټول نه کې یعنی د دې پیدا کول ډیر ستونزمنه ده. نو د دې د مو سوال پښتنه دا غدا چې وګ خلکو ته د سوګوي ورکو چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او په کاسونو ته یعنی د سوګوي ورکو چې دغه والوار یو څه چیت کو ځکه دا غردخ دا شوای دی باور وکړه چې ډیرو کورنۍ کې ځکه کورنۍ ته یان چالتا دا خوشونت موباین تر سیم دا وی چې د پلور په موږ باندې خرڅه کړی په دار باندې یعنی دا خوشونت پروخیږي. نو دا سی وګوی دې نه غوړم چې دا اوس به دې غږ په ټول سیم کې اوریدل کی چې دا سی وګوی ورکو چې داخله کې څه پوي شي ځکه څالو 100000 روپۍ دښته ډیره پیسې دی او ځوونه نشي پیدا کولای ډیر اسن منه ده مننه
نکاتینه او نغه گیګما پوری والا واړو بچ دي یو دسی دا هاون مې شهید شولو دا سلیار کې ساکی تو نه پاري معلوم نشو او بس پند زمن دیوا ملور دادا کاغه کتاب شه امره ته جوړ کړی وا کاډم جوړ کړو خو پیسې مونږ ته دا څلور کاله کرانه کړلې هغه به ویلې ملکی شهیدانو ته هغه کې اول به دې نظامی شهیدانو کړی نیمایی به نو کړی را څو کاله مونږ ته هغه نه کړی ته مې ورکه زو ایران ته مې ولېګلو مجبور وو هغه هم ایران کې دا سرحدي پولیسو وښتو اوس مې دا نور بچیان دي تعلیم نم پاتې دي او هغه نم دي داسې حالات هم خراب دي هم دي مکتب نم هغه دي اوس مې بل ورکه نه جاری کیا ته ولې ده
تاسو غواړئ چې خپل نوم سمور سره شریک کړئ کنه
او مزدلفه مې نوم ده مزدلفه کاتینا او سره هغه ګیګم
مزدلفه سمه ده ډیر مننه
مخکې مې تو واری دا زادې را دو سره هغه کړو بیا یو دوه خزه لمبر هم راغه کې خو به ته به ما ته به تر سره هغه کو خو به ته هغه شولې هغه ونه کړه او ورکه زه مې وای دا بیا په خده شهید شو دا شمشات تل نن ته بیا هغه شو مده مې کدا زه مې زخمی یا غي خو بیا سرحدي پولیس یې خوانه
شه هغه زوی ته چې تاسو ول چې وښتل سو نو دا د ایران د خاص خو وښتل سو سرحدي پولیسو
او هم دا سرحدي پولیس هغه چا چې دې نه پاره سره هم دا پکې ولګیدو
اوس تاسو ته یو چا ویلي دی چې ستاسو ږغ به واوري یو څوک ستا داسې چې تاسو کولای سئ مراجعه ورته وکړئ ورسئ
نه والا طالبانو کرانه دو تم څه نه دي هغه کړي خو د حکومت خوانه ډېر هغه وي چې دوی به چې کاغ هم راته جوړ کړی و دی بانک کارټ هم را کړی و دا بل کارټ هم یو دانه را کوي به چې د نظامي پولیسو خلاص شي به تاسو درکوو منه مایبین خلاص شي بیا به یې درکوو خو موږ سره داسې پاغه نه و چې دوبر شپت غوښتلو هغه به موږ نه غوښته نه وو خو نورو خلکو نه موږ نه وروسته خلکو جوړې کړې وا به او موږ دا چې هغه نه کړې ملکي شهیدان وروسته دي او د ملکي شهیدان وروسته دي بیا په خدای ډېر مې هغه وکړه چې منډې او منډې به مې ډېرې هغه کړې او د موږ دا څلور کاله پس مرګي زوی مې موږ دا درې نیم کلن دی دا مې د درېو میاشتو چې پلار چې شهید شو هغه اوس هغه هم غټ دی منډې وایي دغه پیسې موږ ته دور هغه نه کړې
فکر کوم چې مزدلفه نور له موږ سره په لاین کې نه ده بیرته به ورسم زموږ مېلمنې ته مزدلفه کاکړ صاحب مزدلفه جانې تاسې د فضل هادي وردک صاحب چې زموږ اورېدونکی و ده وویل چې د ولور ستونزه یو لوی ستونزه ده او تاسې دا چې ټول افغانستان کې خلک ستاسې ژغ اوري د دې رادیو له لارې د دغه ستونزې په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ
پر وختونه د اشتیا هم د ډېر لوستون زده مش په دې اړه ډېر برنامه هم درلودل لکه څنګه چې مش په جریان کې د مشترک ژوند اساس دي چې جوړیږي خو په وختونه بعض فامیلونه د داول ور حزینه ډېر وړي اول خو د اسلام د نظر څخه د ډېر شکار نه دي بعض ډېر سند په مشترک ژوند کې هم څه کوي بیا د اجتماعي ژوند د نظر څخه کوم راته دي چې مثلا یو نفر څخه د دلور ولور تقاضا کوي هغه مجبور کیږي مسافر سی هغه مجبور کیږي چې نور هیوادو ته ولاړ شي کار وکړي سخت کارونه تر سره کې کدا کار هم تر سره نه کې مجبور کیږي چې کور وکړي دار وکړي د خلکو څخه سوال وکړي هر هغه کار چې د ته لپاره لازم ګڼل کیږي هغه تر سره کې تر څو د داول ور پیدا کې او په دې سره خپل واده تر سره کې ځکه چې موږ په ټولنه کې خدا ریواجونه دي چې وکړه نامزاد ولې باید تر ډیر وخت پرې کښین نه وي بد دي بدنامي ده او د نور وخت خبرې ډېرې دي په ټولنه کې نو کله چې واده وکي بیا هغه ستونزې مشکلات ټول د همدې ځای سره په منځ کې چې همیشه خاوند پر خپل مېرمنې نیوکه کوي کاغه یو انده کله سیم تر سره کې چې ولا ستاسو لازم ستوندې ویل ور غوښتلې وو زه باید ستوندې سخت کارونه تر سره کوم عددی د ژوند د مشترک ژوند خواږي چې دی او د ژوند خوشحالي چې دی هغه ډیر کم رنګ کیږي حتی اکثر بین کې د منځ وړل کیږي کله چې د ژوند د شروع څخه د مشکلات همیشه ستې نو تر ژوند تر پای پورې وي نو که چیرې حال فامیل خپل اولاد خوشحالي غواړي خپل د اولادونو چې دی خپل لور چې ودی د خوشحالي غواړي نه باید د ولور حزینه ډیره کې مجبینو چې بیکاری ډیره ده ډیر ځوانان بیکاره دي او بل خبره ساتي دا چې د ولور د لور اخیستلو له امله ډیر ځوانانو بد کارونو ته لاس اوري دي مثلا غلا کوي او د دې واسه نور کارونه تر سره کوي نو دا په ټولنه کې ډیر ستونزې رامنځته کوي هغه کسان چې ما جاغ اوري هغه سمې له همدا ده چې د ول
ورک الحمدلله مشتول مسلمانان یو او بخصوص موږ دا وه هم پام دی چې موږ ډیر کلک او پر دین ولاړ خلګ یو نو کله چې دا چې د اسلام کې هم راغلی دی چې ولوار بای ډیر وانه خپل سي لیکن بعضی کورنۍ وای چې موږ دا ولوار اخلو موږ غرس مې واش تر سره کو به تخپل لور ته په مقابل کې شان اخلو دی چې دا غفامل سره خبرې وکړي چې مثلا موږ خپل دروست توانه پر خپل لور ته یو څه شان چې په واسي وکوي نو که تاسو هر څنګه خواږی دا غسه ورته دا ریواج به قرار قرار د مې زولاسته لیکن کدا چې دا وام مو کې هغه مشترک ژوند کې ډیر ستونزې مشکلات سمېسته کوي اته 13 ورځې د شهیدو مو چې وجلې ورکړې او په ډیر لول ور ور باندې نو انجلی جړل واده نه نو کړي ول وست دې لپاره د ډېر خوشحالي پیدا چې زه په دون جوړ کړم لیکن ول څه بعد ما د پاره زه پېژم چې ډېر مشکلات هم انت کې خسر خسر غني خاوند ټول د پیغور وکي په یو ډول چې ول ته په دون جوړ کړې د کار نه د دستنې زبایدا وکم دا ډېر څنګه مې تکو
د دغه سې نورو شدینه همکارانو کیسه کراته وکي که هغوی اجازه درکوي چې تاسو د دوی خبرې هم له موږ سره شریک کړي د دوی سره په تماس کې یاست دوی څنګه دي د دوی ورځې شپې ژوند څنګه تیریږي
په ډېر بدبختانه ډول کوایم ډېر په سختۍ سره تیریږم دا هر یو چې پرسانی کې وو د کورنۍ مشکلات یې درلودل اکثریت مامکارانی و چې تاسو د خپل کورنۍ سرپرست و نو کله چې دا کار هم د لاسه ورکی په کور کې دی و اته باور وکړي چې ډېرې د ترسیوی دی وکځه د بل کور مزدوري ما ته مثلا کجارو کشي کلوش پرولې ک خالی پرولې ک دا ماته وایي زه ما دایم چې وکم اول چې زبل کار نه لرم د ډېر سخت وضعیت سره مخ کې د دې د وضعیت تر څنګ د دې شدید رواني مشکلات سره مخ دي بیا هم امنیتي وضعیت خراب کېدو سره مخ دي اقتصادي مشکلات رواني مشکلات دا ډېر تاثیر کوونکی دي لکه څنګه چې مې دا ویل کړه ډېرې همکارانی مې دوند سخت مشکلات سره دي مخ دي چې باور وکړي چې 13 ورځې مې همکار و چې ډېر فعال انجلی ده اساسي برنامه مختوله یعنی زموږ د دفتر کوای ما هغه سکرټری نام کارم او هغه ته یو مسیج توکو ډیر استعمال سچ دا ته خودکوشي وکم د دې وضعیت له امله په کورنۍ باندې فشار راوړي ټولنه کې نسم کولای خپل ځاغو چات کم نور نسم کولای رسانه تر سم او دا څه دا ول نو ډیر مشکلات سره دا د رسانه د دګر هغه جنو چې به کار کوي هغه ډیر مشکلات سره مخ دي
په راتلونکي کې د افغان شوو د پاره څنګه پیغام لري تاسو څه فکر کوئ چې د افغان شوو راتلونکي څنګه دی نږدې راتلونکي او په اوږد مهال کې
د نږدې راتلونکي په اړه کې وایم چې تر اوسه پرې ډېره روشنی نه لیدل کېږي هغه د شوو ریاست هتا له منځه ولاړي او د شوو د پاره تر اوسه پرې د حساسې تعریفه تر شوو د پاره نه لري صرف هغه اسلامي جواب جایت کې دی ته مشتنی جوړې چې مشته دا ول هغه اسلامي جواب جایت کو تاسو موږ تاسو خپل کار ته دوام ورکو د دې اوسه پرې د شوو د پاره مشخصه تعریف نه لري د دې اساسي هدف هم د شوو چې پاره برنامه کې موجود چې دا ول کیږي لیکن د دې شوز د فارم مشخص تعریف نه دی پیدا کړل شوز د فارم مشخص ځای نه دی پیدا کړی چې دې څه کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي موږ ډیره تحصیل کده شي زله رو هغه چې کوم مسلې د کچې درسونه ویل دي لیکن نن تبا هغه ټول په کور کې ناسم د 25 کې ډیر محصلین یې جنو مزوینو چې هغه یې نور نه کیږي چې راځي درس دوام ورکړي او ډیر نا امید سي وي نو د دې لپاره اول مې د دې څه غوښتنه دا چې دې باید په دې اړه ډیر جدي ګامونه تر سره کړي او د لاري پیدا کړې ځکه چې شته د ټولنې مایي برخه تشکیل کله چې نیمایي برخه فالج دي نو هیڅ کله نه کولای دي ټولنې ته پرمختګ ورکړي نو نږدې پروایم چې د نږدې وختو پر د شې ځایند نه عمل د ترنويشت له معلومه دي لیکن پر اطلونکي کې کدا چې دوام ورکړي د ډیر ستونزو مشکلات سره به مخ شي او طالب د دې په وړاندې پاستون وکړي او هیڅوک په دې نظام پر اسنادت باندې ونه پیژني لیکن کچې دې ته غیرات اولی کچیر دي شي زته هغه ځای چې باید ورکول سی ورکی او د شوزو هغه لاسراورونو چې دي څو کلونو راهیس قاتل دي او نن سبا په دې کثیر ورځ کې په هغه ځای کې چې موږ د جهانیان تر بسیالي کې کچیر دي هغه کلن د مېندې سي نو ځای چې نه رسیږي کچیر دي د شوزو هغه لاسراورونو وسه چې احترام مستوي کې حقوق ورکول سي نو ان شاء الله د شوزو راتلونکي کتاب امیدونه وي
مننه مزلفه جانی اوس همور زم دینو اوریدونکو ته د دوی ژغونه په واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
زه شیرجان د پرات خبرې کوم. دا ښځه خو ډېرې ښه خبرې کوي، خو مقصد داسې دی دا ځوانان چې درته یادوم، دا ځوانان دونه له سره سوه چې دا پیسې بې پیدا کولې، پر دا پینو، پر دا کمپیوټر، پر دا د فساد پر لوبیې ورکولې. نو دې ښځه چیرې کولی شي؟ ښځیان دغسې وي، ښځیان داسې په ورځ کې بیا 2000 روپۍ دارې شي او نه کلوي.
وعلیکم السلام قاری پښتون صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی.
خبره داسې ده چې دا خور د بیکاری خبرې وکړې، واقعاً په افغانستان کې بیکاری ده، اقتصاد پلس دی، نر بیکاره دي نو ښځې خو بیخي بیکاره دي، او دا خبرې هم د اندېښنې وړ دي. باوجود څومره امیدوار یاست چې کار کوو، څومره امیدوار یاست چې اجازه به درکول شي که نه، او د اجازې نه ورکولو څخه څومره نگرانه یاست؟
موږ دې ته چې دی وایي موږ په مناسبو شرایطو کار کوو چې بیرته ښوونځي پرانیستل سي. وګورئ که چیرې مثلا موږ لیدله چې د الکانو او نجونو مکتبونه دواړه فعال وو، لیکن دې اوس نجونو مکتبونه فعال کړل، هغوی کولی شي تر 12 سنه پورې دوام ورکړي، لیکن د هغو نجونو چې مثلا هغوی صرف تر 16 پورې ولې مناسبو شرایط نه، موږ خپله په مکتب کې موږ پیدلو کله چې به یو اشتباه سرسره سوله، سر معلمه، مدیره د مکتب، هغه هر مکتب هغه خپل نفر درلودي ساتیم چې مثلا هغوی نظارت کوونکي و لیدلې، نو دې په دې کې څه مناسب شرایط لري؟ دې په دې کې څه غلطي درلودله چې نجونې چې مکتب ته تللې هغوی مشکلات رامنځته کول؟ چې په تېره ورځ خپرونې کې تلونس کې خپرونه او موږ خبرې واورېدلې چې تر فعلانه پورې دوی نشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. کله چې د نجونو د زده کړې سره تاسې ستونزې لرئ او تاسې باید چې د دې لپاره مناسب شرایط نه و، د دې لپاره بېرته هغه مکتب وي، د دې لپاره هغه کتابونه، موږ په مکتبو کې اسلامي کتابونه ویله، هر یو په ایجاب کې راتلي، یعنی هغه مکتبو کې چې موږ باور وکړو چې هلته کالي لیدل کېدل چې لنډ نه وي، تنګ نه وي، پوړنې سم وي، رشتان معلوم نه شي، نو دا شرایط د دې لپاره مناسب نه معلومېږي. د دې څخه څه ډول نور مناسب شرایط غواړي چې د بیرته زده کړې د شروع کېدو لپاره؟ او بله خبره دا ده چې دی د وخت تیریږي، یعنی موږ پوهیږو چې هر ورځ چې تیریږي هر نجونو روحیه ډېره ضعیفه کې، هغوی چې په کورو کې ویني چې د هغوی کوچنۍ خوندې کولی شي مکتب ته لاړ شي، هغوی وروڼه کولی شي مکتب ته لاړ شي، لیکن هغوی نه شي کولی خپل زده کړې ته دوام ورکړي. دا د دې مناسبو شرایط کېدل دي، دې ته فکر نه کوي چې دا د هغوی روحیه باندې ډېر تاثیر کوي، او هغوی شاید په راتلونکي کې ډېر په هغه انرژي سره چې دوی تلله په هغه قوت سره چې دوی تلله خپل درس ته دوام ورکوي، شاید بیا ونه شي کولی هغسې دوام ورکړي. ځکه چې موږ وینو چې په ټولنه کې د ډېرو محصلینو د ډېرو زده کوونکو هغه هیلې کمرنګه شوي دي، او دوی د پخوا پر کم چانس کولای چې ورشي، حتی ډېر کورنۍ یې مانې شوي دي د شرایطو په لیدلو سره. نو که چېرې دوی ته دا شرایط مناسب نه معلومېږي، دوی باید د دې جواب ویونکو اوسي چې کوم شرایط دوی لپاره مناسب دي، څه ډول طرحه لري د مکتبو لپاره چې بېرته پرانستل شي د نجونو پر مخ.
خو سلام وایم میلمانې ته او د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته. پوښتنه خو نه لرم، دې خوارې نه به موږ څه پوښتنه وکړو؟ خو پوښتنه نظر مې دغه ده، کنه سیانې ښځې عوام سړی له ډېرو ستونزو سره مخ دی، هغه ښځې و هغه خو پرېده، نن سبا خلک داسې داسې نهر دي، همدغه هم ښځې دي، دا کورو کې سې میړونه پکر سره مخ دي، دوی ورته ځورېږي، معدغې هم څه غم په کار ده که نه، او هغه خو تعلیم ده، هغه خو بې له تعلیم نه به هم یو چاره وسي. اوس دا هم خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. ما خپله ورته لغمان نه زنګ وهلی ده چې هغه داخلي خارجي شیان خو څه کوي، یعنې چې دغه داخلي شیان لکه دا اوسې سیزن ده، مڼې، انګور، پیمانې چې دلته هېڅ پیدا کېږي نه، چې پیدا هم شي یو من په تقریبا په 400 روپۍ چې د پخوا په نسبت درې برابره قیمته پیدا کېږي، نو موږ به دغه حیران چې دا خارجي شیان که څومره هم قیمته شي، خو هغه یو لاره لري چې زه یا موږ نه راځي، یا لار بنده ده، یا ګمرکونه دي. دغه داخلي شیان په کابل او لغمان کې دغه اوس انګور په سترګو دلته نه لیدل کېږي، غریب خلک دي، خو زه ډوډۍ نه لري، انګور به وخوري،
یو وخت به پی تیر کې اوس خو خلک ډېر بیچارهګۍ سره مخ دي. اول د دغې غم په کار دی. ما دغه نظر
موږ او تاسو ته معلومه ده چې موږ د اقتصادي وضعیت ته اوس څخه نه ده ډېر پخوا څخه خراب و، خو بیا هم خلکو هغه خپل روزمره ژوند ته دوام ورکوي. لیکن تعلیم د ټولنې اساسي رکن بلل کېږي چې تعلیم ته هره ټولنه ضرورت لري. لکه څنګه چې دوی د خبرو ما ته داسې معلومه شول چې دوی وایي چې په کور کې چې کله یو خاوند بیکاري هغه مېرمن هم ضروریږي د ده د بیکاري څخه او شی د خوړلو دپاره نه یې ګوري. د کچیر داسې دی چې مثلا که اوس شرایط داسې دي چې بیکاري ډېره سوې ده، اقتصادي مشکلات ډېر سوي دي، خلک نسي کولی د فاتحو ته ولاړ شي خپل وظیفې ته دوام ورکړي، لیکن دا ستونزه شاید تر ډېره پورې ونه اوسي. دا ستونزه شاید داسې که چېرې د دې مېرمنې دي په کور کې بل څوک تعلیم ولري او د دې تر څنګ څنګ په څنګ کار وکړي، دوی به هم د دې ستونزو مشکلاتو څخه وزیریږي. بله خبره دا ده کله چې موږ په ټولنه کې یو باسواد خلک ونه لرو، مثلا دوی د ګمرک څخه یادوري وکړه، کله چې په ګمرک کې یو باسواد څوک واوسي، کله چې په صادرات وادرات کې یو باسواد شخص واوسي، هغوی دا ټولې چارې په سمه توګه وپېژني او هغه په دې باره کې درسونه ویلي نو ولې به دا ستونزه رامنځته شي. اوس اقتصادي مشکلات په ټول افغانستان کې دي، ټول افغانستان خلک ورسره مخامخ دي چې دا نن مهال دي، ډېر وخت نه نیسي. لیکن اساسي خبره د تعلیم خبره ده چې هغه د ټولنې هر وګړي ضرورت لري. اقتصادي ستونزې د ټولنې اکثریت هغه اقتصادي ستونزې هم د همدې بېسوادۍ له امله رامنځته کېږي. تاسو په جواب کې ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړله چې هر څوک نسي کولی مثلا په ځمکو کار وکړي، هغوی کښت وکړي یا د هغه حاصلات څخه استفاده وکړي. مثلا هر یو به په مختلف ډول په دې ټولنې کې کار کوي تر څو ټولنه پرمختګ وکړي.
تاسې ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز پروګرام مخکښې ښځې روان دی. زه ملالۍ بشیر یم. د دې پروګرام تخنیکي چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د مخکښې ښځې پروګرام میلمانه مزلفه کاکړ صاحب ده چې خبریاله او مدني فعاله ده. له دې سره خبرو ته دوام ورکوو. مزلفه جانې، تاسې د خپلو فعالیتونو په اړه باندې موږ ته وویل او د تجربو په اړه باندې، اوس په ستاسو څخه د هغو ستونزو په اړه پوښتنه وکړم چې تاسې په دغه خپل د کاري مودې پر مهال ورسره مخامخ شوي یاست. تر څه ډول ستونزو تېرېدو وروسته تاسې دغه لاسته راوړنې درلودې چې بېرته درڅخه واخیستل سوې؟
دا چې موږ په پښتنو کورنۍ کې تر ډېره پورې محدودیتونه وي، تر ډېره پورې هغوی خپل لورګانو ته خپل خورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی نور برخونو ته څنګ بخصوص رسانې ته سوال ته خپل کار ترسره کړي. نو ډېره مبارزه مې وکړله، بالاخره دې ته زه موافقه شولم چې ما وکولی سوالی راسم دلته کار شي وکړم. یوازینی شی چې زما په مبارزه کې ډېر مهم وماته چې غواړم دا تر نورو پورې ورسم، هغه دا وي چې ما د خلکو هغه منفي نظریات ته تر ډېره واجنه نیوي. کله چې مې اورېدل لیکن هغه به مې صرف نظر کوي، بلکې دا هغه منفي څخه به ما مثبت کې اخیستل او په هغه باندې مې کار کوي تر دې چې زنن تر دې ځای راورسېدلم. او باور وکړئ په شروع کې هغه زموږ دوستان چې هغه به په یو منفي ډول راته کتل، لیکن کله چې کرار کرار وخت تیر شو هماغه کسانو چې داسې خبرې کړې وې هغوی بېرته موږ ته وویل چې یعنې ته زموږ ویاړې دا چې په پښتنو کورنۍ کې دا چې بخصوص زموږ د کورنۍ څخه ته په رسانۍ کې کار کوې، دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای و. بل په کاري موهیت کې هم موږ ته معلومه خبر ده چې د انجونو په وړاندې بعضې نکات وي، نه یوازې دا چې مثلا که موږ راستو د ټولنې د بېسواد خلکو څخه موږ شکایت ولرو چې هغوی د انجونو په وړاندې یو ډول منفي دیدګاه لري. مثلا که په لارې ځم ازار اذیت کېږي، که په یو ځای کې موسي ازار اذیت کېږي، باور وکړئ حتی په دفاترو کې هغه کسان چې د ماسټري تر کچې پورې به دې زده کړې درلودلې هغوی زموږ په وړاندې یو ډول منفي نظریات لودله، یو ډول منفي نگاهی درلودله چې دا ماته ډېر ځورېدونکې او ډېر ماته د خوشحالۍ ځای و. چې مثلا موږ هغه همکاران چې موږ سره په یو ډګر کې دي، هغوی چې موږ سره کار کوي، هغوی چې زده کړې هم کړې دي، هغوی چې په دې هم پوهېږي چې مثلا د دې تر څنګ مېرمنې هم کولی شي کار وکړي، لیکن هغه بعضې حسودي چې ورته ویل کېږي دي چې هغه درلودله په خپل ځان کې، هغه دوی ته اجازه نه ورکوله چې دوی په موږ باندې وویاړي یا هم دوی زموږ په مقابل کې مثبت نظریه ولري. خو بیا هم موږ مبارزه وکړله، تر ډېره مو مبارزه وکړله او خپل ځان ماته وساتي او خپل هیلو ته ورسېدلو تر دې چې تر هغه وخته پورې چې نظام سکوت شو. او د هغه وروسته به هم انشاءالله موږ خپل مبارزې ته دوام ورکوو، موږ به چپ نه پاتې کېږو او تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي یو انشاءالله خپل مبارزې ته به دوام ورکوو.
مزلیفه کاکر صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو په مخکښه شې د پروګرام کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو د وخت څخه مننه کوو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او زموږ لمیلمنی څخه مو پښتني وکړ او دا خبرونه مو تر پای لمر سره واوریده. بل اونې به بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی. د خدای په امان. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.